یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل اندی مودا ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مول خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم دا واشنگتن پولیس وایي د کانګرس د ودانۍ باندې د ټرمپ د پلویانو یرغل کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي دي. دې کسانو پرون هغه مهال پر کانګرس یرغل وروړ چې د کانګرس غړو د ولسمشر د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د ښاغلي بایډن لپاره د الیکټرل کالج رای تاییدولي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه به ولرو خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
ولسمشر غنی ننګرهار ته تللی د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د هجوم په مهال څلور تنه وژل شوي او په چین کې یو وار بیا کورونا زیاته شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ ننګرهار ته لاړ. له سیمې د ازادۍ راډیو خبري الوی محمد اشرف غني به د ننګرهار ولایت له پوځي ملکي او فرهنګي مشرانو سره جلا جلا وویني. د ننګرهار د والي د مطبوعاتو دفتر د معلوماتو له مخې د ولسمشر غني له خوا به نن په ننګرهار کې د 15 ښوونځیو ودانۍ پرانیستل شي او د سیتروسو یو نندارتون به هم وویني. د ولسمشر سره په دې سفر کې د هغه لومړی برس سیال د ملي امنیت صلاحکار د کابینه یو شمېر غړي د ملي شورا یو شمېر غړي او نور ګډون لري. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څباندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبرپاڼه کې ویل شوی چې دا وستوال 13 ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شو چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوی وو. د خبرپاڼه له مخې امنیتي ځواکونو د وستوال په نښه کړل چې په نتیجه کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نورې ټپیان شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې یو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې طالبانو د کندوز ولایت په مرکز کې پر یوه پوسته په برید کې و عسکر وژلي او 9 نور ژوندي نیولي دي. د طالبانو دا ادعا په اړه امنیتي چارواکو یا خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د واشنگتن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یو میرمن په ډزو وژل شوی او درې نور هم د بیړني روغتیايي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازیګر وشوه، د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگتن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې د دواړو جرګو استازو د نومبر د میاشتې د انتخاباتو رای پر تایید غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یو تلویزیونی وینا کې د امریکا پر دیموکراسي برید وباله.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بې ساري برید لاندې راغلی. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دي لیدلي. د ازادۍ پر ماڼۍ په خپله د کانګرس پر ودانۍ دا د خلکو پر استازو برید دی.
تر څو ساتونو ځن روسته د کانګرس دواړو جرګو خپل غډه غونډه لسره پیل کړه او دا اقدام وغند. د امریکا د ولسمشر لومړي برسیال مایک پینس د غونډې په پیل کې دغه کسانو ته په خطاب کې وویل تاسو ونه ګټله. د سنا جرګې د اکثریت مشر مچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یو ناکامه بلوا وبلله. په سنا جرګه کې د اقلیت مشر چاک شومر هم وویل هغو کسانو چې پر یادی ودانۍ یرغل وروړ معترضان نه بلکې د ده په خبره کورني تیرورستان ول. هغه دا هم وویل چې دا کار په خپل سر نه دی شوی او د مسؤلیت مهمه برخه ولسمشر ته راجی کیږي. چاک شومر د دې پیښې د عاملانو د قضایي تعقیب غوښتنه وکړه. ټویټر، انسټاګرام او فیسبوک پرون چهارشنبه وویل د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي. ټویټر وایي د ډونالد ټرمپ د درو ټویټونو له ډیلیټ کولو یا ډنګولو وروسته د ده ټویټر پاڼه د 12 ساعتونو لپاره بندیږي. ټویټر دا هم ویلي که ډونالد ټرمپ د چهارشنبې د ورځې خپل وروستي درې ټویټونه ډنګ نه کړي پانه یا اکاونت به په همدې ډول بند پاتې شي او دا امکان هم شته چې د نوموړي ټویټر پانه د تل لپاره بند شي. ډونالد ټرمپ د درو ټویټونو کې خپل پلویان سولې ایزو مظاهرو ته د وربللو ترڅنګ له هغه غوښتي و چې خپل کورونو ته بیرته لاړ شي، خو د په عین حال کې په انتخاباتو کې د پراخې درغلې ادعا تکرار کړی ده. د ټویټر پر اساس دا ټویټونه سبب شول چې د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د ټرمپ پلویان کانګرس ته ننوځي او تاوتریخوالی پیشي. فیسبوک هم ویلي چې د ډونالد ټرمپ پانه د قوانینو د سرغړونې په خاطر د 24 ساعتونو لپاره بندوي. انستاګرام هم ورته خبره کړې ده. او د چین په هیبی ولایت کې د کورونا وایرس ته خپرېدو د مخنیوي لپاره نن پر تګ راتګ محدودیتونه ولګول شول. په چین کې له سباندې 15 میاشتو وروسته کورونا وایرس یو وار بیا په پراخه پیمانه خپرېدو دی. د کورونا وایرس لومړی ځل د دغه هیواد په ووهان ښار کې خپور او تثبیت شو او اوس په دې هیواد کې د کورونا ټولې ثبت شوې پیښې 28 رسیږي. د چینایي چارواکو په وینا په دغه هیواد کې په کورونا 4,640 تنه مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. باندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا واشنگتن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د يرغل پر مهال لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر باسونه به راتلونکي شنبه په ورځ پایل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی چیرته چې د تیر شپې راهیسې خر تړل شوی. په دې اړه به له ننګرهار ریپورت ولرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. همدارنګ به دام واوري چې په پکتیا کې د ښځو چارو ریاست وایي د ښځو د مرموزو وژنو پیښې زیاتې شوې دي. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس په ودانۍ باندې پرون ماخام پاریدلو اعتراض کوونکو چې د ټرمپ په پلوي راوتلی وو برید وکړ او د واشنگتن د پولیسو په وینا لږ تر لږه 4 کسان په دغه یرغل کې وژل شوي دي. برید او دا یرغل هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ پایل شو چې کله د کانګرس د دواړو خونو یعنی د امریکا د استازو د جرګې او همدارنګه سنا یا مشانو جرګې ټول غړي دا ولسمشر د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره راټول شوی وو. دا نور تفصیل لپاره احمد شیبر را سره په استودیو کې دی. شیبر صاحب له تاسو په تفصیل وارو.
مننه انصاب لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د امریکا په پرنیو ګډوډیو کې چې د کانګرس په مانی باندې یو شمېر کسان ورغلل 4 کسان وشل شوې دي او پولیسو دا خبره تایید کړې ده. تر دې وروسته په واشنگتن کې شاروالي پریکړه کړې ده چې د 15 ورځو لپاره استراري حالت په واشنگتن کې اعلان کړي، یعنی 15 ورځې به تر هغه پورې چې جو بایدن د لوړې مراسم ترسره کوي وضعیت په دې شار کې استراري وي. سی ان ان تلویزیون خبر ورکړی دی چې د ټرمپ د کابینه یو شمېر غړي شاید استعفا ورکړي او د سی ان ان په وینا د ملي امنیت مشاور ممکن رابرت اوبراین استعفا ورکړي، خو دا خبره نور رسنیو تر اوسه پورې نه ده تایید کړې چې دا برشته هم استعفا ورکړي او کوار نه کړي. خو یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو معترضانو پر کانګرس برید وکړ، د امریکا سنا او اساسو جرګې یو ځای د اریزونا د انتخاباتي کالجونو په برخه کې شوي اعتراضونه رد کړل. په اساسو جرګه کې چې دیموکراتان مشري کوي 303 کسانو د انتخاباتو د نتیجو په موافقه او 121 د دې په مخالفت رای ورکړي. او د سې خبرونه هم خبره شوې دي. مخکې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې د ټویټر، انستګرام او فیسبوک پرونو ویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي. ټویټر وایي ټرمپ د درې ټویټونو له ډیلیټ کولو یا ړنګولو وروسته د ټوئیټر پانه د 12 ساعتونو لپاره بندوي. یعنی د وضعیت انس په مجموع کې دا رقم ده چې وضعیت استراری ده. دغه کسانو چې د کانګرس په مانی باندې ورغلل د دوی سرګندونې اوازونه هم اورو. د امریکا د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پنس هم د غونډې په پیل کې د خلکو ته وویل چې تاسو انتخابات نه دی ګټلې، خو د سنا د جرګې د اکثریت مشر مچ مکانل چې جمهوري غشتون کړي دی هغه دا پیشه سخت وغندله او دا یو ناکامه بلواور وګڼله چې خلک د کانګرس په مانی باندې ورغلي دي او ویل چې دا د منلو نه ده. وروسته تر دې چې دا خلک د کانګرس په مانی ورغلل، تر هغه وروسته د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په تلویزیون کې راښکاره سو او لکه څنګه چې د وینا ما اوریده وینای ډیره تونده و. مثلا ترامپ ته خطاب وکړو چې ترامپ راووزه ملت ته خطاب وکړه تقریبا لس دقیقه لدینه ویتیری چې بیا په خپل ډانلډ ترامپ په یو ویډیو پیغام کې چې لرسنیو سره شریک کړ دا خبره وکړه چې د خلکو نه وغوښتل چې تاسو بیرته د کانګرس له ماڼۍ نه لرې شي او په خپلو لارو باندې لاړ شي. خو د ټرمپ په خبره باندې ځینو کسانو دا اعتراض کاوه چې ټرمپ هغه وخت کې هم وویل چې په انتخابات مو په غلطۍ له موږ وړي دي او په دې باندې ګڼو سیاسیونو په امریکا کې اعتراض وکړ چې دا خبره باید دی ونه کې، دی باید دا د قانون لپاره پریږدي. او ملګرو ملتو هم په دې پیشه باندې عکس العمل ښکاره کړی دی. ګوتیرش په خپل پیغام کې ویلي دي چې باید په امریکا کې ډیموکراسي ته درناوی وشي او د فرانسې ولسمشر ماکرون رسنیو ته ویلي چې د امریکا داخلي موضوع ده چې دوی څه کار پکې، خو نړیوال دې ته بیا هم منتظر دي ځکه چې په واشنگتن کې یو ډول اضطراری حالت.
ډیر زیاته مننه کوو احمد شیبر په همدې موضوع باندې، یعنی په امریکا کې د کانګرس پر ودانۍ د بلواګرو د یرغل پر موضوع باندې. زما بلې همکاري فریبا ظاهر د سیاسي چارو له یو شنن کې شفیق همدم سره مرکه کړې ده. مرکه ورو
سلام نیکی هیلی. البته واقعا خوشنوین که عمل ده و زه فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکې په ټول نړۍ کې رنگارنګ خبرګونونه خپور کړی او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي خبرګون ښکاره کړی او دا ماضي تخبیح کړی او غندلی ده. تر څنګ دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسې غږېږو ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غړې درې لوړپوري چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته بل د خاغلی چمپ ماوین ویان ده، هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی په د لیزي توګه استعفاګانې ورکړې دي. وایي چې خاغلی چمپ د سولیز البته د سولیز انتقال په پروسه کې چې دغه واک باید خاغلی بایدن ته ورکی تقریبا مات سره مخ ده. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي بلکې خپل د خاغلی ټرمپ حلقه کې دننه په سپین ماڼۍ کې هم رنگ رنگ خبرګونونه ګورو او خلک درګت غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د خاغلی ټرمپ سره خپل هغه لریوالی وخایي.
بله همدم صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه اقدام په نړیواله سطحه وغندل سو، پټکو په سختو ټکو باندې وغندل سو او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی. نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهوریت غوښتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړه چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده. هغه مشتاسي واردل چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ورسته لدی چې د غونډې لساره پایل کړه، وی ویل چې دا پېښه کې دایسي د یو تازه پایل مقدمه وي. هدف یې څه دی؟
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي ځکه چې د ښاغلي ټرمپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي. د واشنګټن تر څنګ په ځینې نورو ایالتونو کې هم د ښاغلي ټرمپ د پلویانو لخوا مظاهرې شوي. دوه درې سوه کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخیاسنه مختدی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل. خو دا د ښکارندوی ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 8000 کسان ته رسیږي چې هغوی یو پروسه باندې کار کوي چې غواړي چې د ښاغلي ټرمپ مراسم هم د ښاغلي بایدن سره یو ځای ترسره کړي، یعنی آنلاین یا ورچوال وات سرمنی یا د سوګند وفاداری یا د البته د ولسمشری د بیا بهتر غزیدو د لپاره یو آنلاین مراسم تر سره کینو. دا زه فکر کوم چې سره له دې چې تر یو حد پوري کولای شي چې دغه پروسه چالش کی، خو بیا هم ځکه چې موږ تاسو اکثر عمل ولې ټول دیموکراتان اکثریت د ښاغلي ترامپ مخالفت اعلان کړ په سنا کې رسما مخکې دینه، حتی چې اوس دغه رای هم نه شوي نه دي. ښاغلي البته سنیټر ګراهام ډېر په جرأت سره وویل چې ښاغلي ترامپ بایللی دی، هغه اگر چې د ښاغلي ترامپ د حزب نه ده ډېر قوي ملاتړی و، خو دغه یو ساعت مخکې ډېر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تا بایللی او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسې او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مه راوړه. نه دې ښکارندوی ده چې خلک اوس هم اندېښمن دي، ځکه چې ښاغلي ترامپ تر دم ګړۍ پورې خپل دغه بایله نه ده منلی. هره لسه چې په نورو خلکو باندې غږ کوي چې سوله ییز تظاهرات وکړي، خو هغه اصلي هدف چې د دغې تظاهراتو تر شا ده هغه د ښاغلي ترامپ مخالفت ده ټول ټاکنو سره د نتایجو سره.
دوستانو شفیق همدم و چې په امریکا کې په کانګرس د ورستی ارغل او دغلته د ولسمشر ترامپ د پلویانو په ورستیو بلواګانو یې نظر څرګنده وو. اوس هم په مکړی څو اقتصادي خبرونه ده. په ننګرهار کې چارواکي وایي سکل په دې ولایت کې په 1,312 تجربه مځکه د بیلابیلو میوو باغونه جوړ شوي. د دې ولایت د کرنې او مالداری رئیس انعام الله صافی ازادي رډیو ته ویل چې دا باغونه د باغداری او مالداری د ملي پروژې او همکارو موسسو په مرسته جوړ شوي. په خبر کې ویل شوي چې بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه هم عملي شوي او د باغونو د پیاوړتیا لپاره کروندګرو ته کیمیاوي سرې هم ویشل شوي دي. د کابل په رشخور سیمو کې د لبنیاتو یوه فابریکه به په نږدې ورځو کې کار پیل کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمي ازادي رډیو ته ویل چې دا فابریکه په یو ورځ کې 40,000 لیتر شیدې پروسس کوي او و ډوله لبنی مواد تولیدوي. او د کابل په شاهزاده مارکیټ کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره نن په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغاني، یو یورو 94 افغاني او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني او 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني او 15 پوله، زر هندوي روپی 1,040 افغاني او زر پاکستاني روپی 4,080 افغاني. دوستانو اقتصادي خبرونه و چې له ازادي راډیو نوم واوریدل. وسم زو بیرته د افغانستان مسایلو ته. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بلې مرحلې د اجنډا پر سر باسونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچ اندېښنه ښودلي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د تاوتریخوالي او وروستیو هدفي وژنو عاملان طالبان بولي، خو طالبان بیا دا ردوي چې ګنې دا د دوی کار دی. نور حل پا دی ریپورت کی چیز ما هم کاری وړاندې کړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او سلپلاو ترمنځ د سولې د بین الافغاني خبرو د دوهمې مرحلې پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دې خبرو د دوهمې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. افغان پلاوی په دې خبرو کې د ګډون په هدف د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ قطر ته رسیدلی او ټاکل شوی و چې په همدې ورځ خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري د پنج شنبه په ورځ د ازادي راډیو ته وویل
پرون د دواړو لوریو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. په دغه ناسته کې بیا دا پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره ټاکل شوي تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په هدفي ورځو تر بل هر وخت زور اخیستی او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول شوي دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبریالان، مدني فعالان، ډاکتران او دینی عالمان پکې ووژل شول، د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا په یو تازه خبره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. دغه اعلامیه چې د طالب وایان ذبیح الله مجاهد له لوري خپره شوې پکې راغلي چې نړیوال باید د دغو هدفي وزنو عاملین او عناصر وپېژني. دوی زیاتوي چې په دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلي خلیلزاد چې لا هم په کابل کې دی او له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاسونو سره یې لیدکاته کړي دي، په دې لیدنو کې تر ډېره د تاوتریخوالي په کموالي او د اوربند باندې ټینګار شوی ده. خو د ولسمشر غنی سره یې تر اوسه نه دي لیدلي او دلیل یې هم معلوم نه دی. ښاغلي خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وه چې دای دوهې او سیمې ته په دې تمه ستنېږي چې افغان سولې ښکېل خواوې باید د دغو مذاکراتو په لاړ کې د پام وړ پرمختګ وکړه. بلیان صاحب
ډېره زیاته مننه فیروزه عزیزی. دوستانو زما بل همکار را سره دی په ننګرهار کې، نن ولسمشر محمد اشرف غنی په سفر دغه ولایت ته تللی دی. دغلته د ازادي رادیو همکار را سره دی تلیفون په تماس کې دی. د خار د وضعیت په اړه راته وایي او د غونډې په اړه.
کومه نوازه خبره شوې وه، هغه نو لامه غریسه جلال آباد ښار اکثریت برخه تلل شوې ده. ولسمشر اشرف غني سار ننګرهار ته راغی، همدا اوس د ولسونو په یوه غونډه کې ګډون وکړ. غونډه همدا شېبه چې زه تاسو سره خبرو کوم پیلېږي. نو کسان چې د خلکو سره چې موږ خبرې وکړي دغه ډول راتګ او دغه ډول لیدنې یو ډول نمایشي بولي وایي چې په دې کې داسې ولسمشر راغلی د بدلتا تاوي سره، خو کومې ژمنې چې کړې وي دا چې بیا هم راغی تر اوسه لا هغه پخوانۍ ژمنې نه دي عملي شوي. دوی ډېر اندېښنه د امنیت په برخه کې ښایي چې ننګرهار ته لکه په تېر کې چې ولسمشر اشرف غني تقریبا یو کال وړاندې راغلی و ژمنه د امنیت خدمو چې ننګرهار ته به لومړی خلکو ته د امنیت تامین زمینه برابروي، امنیت به ورته تامینوي، خو دوی وایي چې امنیت له هماغې ورځې راپدې په لابس خراب شوی دی. نو ښار مکمل تړل شوی دی، کاروبار د خلکو ورسره ټکنه شوی دی. نو اوس وګورو چې ولسمشر اشرف غني دا ځل چې راغلی د خپل لومړي مرستیال سره، همداراز د ملي امنیت شورا سلاکار سره او د کابینې رزنو نورو غړو په ملتیا باندې، وګورو چې دا ځل ننګرهاریان ته څه له ځانه سره لري، څه ژمنې ورکوي او په عمل کې څه لري.
مننه مننه کوله تاسو ډېره زیاته مننه. دوستانو و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته رسیدلی، دغلته په یو غونډه کې ګډون کوي. د هغه د سفر لپاره د جلال آباد د ښار زیاتې برخې تړل شوې دي. عام خلک انتقاد کوي چې ولسمشر دا ډول سفرونه تشریفاتي بڼه لري او د مخکې تر دې هم چې دوی سره کومې ژمنې کړې دي هغه نه دي عملي شوي. وروسته خبرونو کې به چې ولسمشر څرګندونې وکړي او نور نوي معلومات راشي له تاسو سره شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پکتیا کې د خزو چارو ریاست وایي د خزو د مرموزو وژنو پیښې زیاتې شوې. د خزو د حقونو مدافع بنسټونه وایي دی وضعیت اندېښمن کړي. د یادو قضیو د عاملونو نه نیول کېدل د دې لامل شوي چې دا ډول پیښې زیاتې شي. نور حال په دې ریپورت کې واوري.
په پکتیا کې د خزو د حقونو مدافع ټولنو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خزو د مرموزو وژنو قضیه زیاته شوې چې له امله په مرکز او ولسوالیو کې د انجونو او میرمنو د اوسنی وضعیت په اړه د دوی اندېښنې زیاتې شوې دي. د پکتیا ولایت د خزو شبکې مشره زرغونه همت وایي په ډیرو مواردو کې انجونې او خزې د ناموس په نوم وژل کېږي چې دا ډول قضیه وروسته پرته له څېړنو پاتې کېږي او عاملین هم نه مجازات کېږي. میرمن همت په دې برخه کې چارواکی ګرام بولی.
په ناموسی نوم عنوان لاندې د خپیاندو قتلونه زیات شوي دي. خو متاسفانه زه به دوایم چې په دې کې زموږ دولت ډېر عاجز پاتې شوی دی، لکه څنګه چې وغواړو چې باید څېړنې ترسره شي چې آیا دا خور ګناه لري نه لري، دا خور مجرمه دی نه دی مجرمه. د دوی جسدونه په غرونو کې پراته وي، د دوی جسدونه په دښتو کې پراته وي.
په پکتیا کې د بشري حقوقو سیمیز دفتر وایي د قتلونو په ګډون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملونو نه نیول کېدل د دې لامل کېږي چې د قضیې ورستر بل زیات شي. د دې دفتر د ښځو د برخې مسؤله زرمینه شمس له امنیتي، عدلي او قضایي ادارو غواړي چې د ښځو د تاوتریخوالي په قضیو کې ښکیل کسان د محاکمه کړي. په پکتیا کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم په دې ولایت کې د ښځو د مرمزو وژنو د قضیو له زیاتېدو اندېښمن دي. دوی که څه هم د مېرمنو د وژنې په اړه رسمي او قرار قام په لاس کې نه لري، خو په امنیتي ادارو او په ځانګړې توګه د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې پر مدیریت نیوکه کوي چې په داسې قضیو کې قانوني اجراءات نه کوي. د دې ریاست مشر نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
ځکه پکتیا ولایت کې مخفي مړینې زخت ډېرې سولې، نو موږ چې ګورو دغه یو دغه میاس کې موږ یو درې څلور دی مخفي مړینو چې خزینه ناګونا په قتل باندې رسول کېږي. آیا هغې دومره جرم کړی چې هغه لایقه د مرګ ده؟ بدبختانه د موږ د جنایي مدیریت اقدامات ډېر ګړندي نه دي په دغه حصه کې.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ سرپرست لطف الله کمران څخه مو د ښځو چارو ریاست د انتقاد او دا چې د روان کال پر مهال یې څومره قاضیو ته رسېدنه کړې پوښتنه وکړه. ښاغلي کمران دقیق ارقام شریک نه کړل او په عمومي توګه یې د ترسره شویو چارو او په راتلونکي کې پر اجراتو کولو ټینګار وکړ. په پکتیا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او په مرمزه توګه د دوی د وژنو پر قضیو په داسې مهال اندېښنې څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په څمکنیو او احمد خیل ولسوالیو او د مرکز ګردیز اړوندو سیمو کې په جلا جلا پیښو کې څلور مېرمنې وژل شوې او یوه یې په چاقوګانو په مرګونی ډول ټپې شوې ده. د هغه قضیې دي چې په اړه یې د بشر حقونو او د ښځو چارو ریاست تر دروازو خبر رسیدلی، خو د همدې درو د مسؤلینو په وینا ګڼې نور داسې قضیې وشته چې له دوی پټې پاتې کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ د چکنور د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې زما درخواست قاضي غوښتنه پیشنهاد دا دی. درې درخواست لرم، درې غوښتنې یا درې تقاضاګانې. اول غوښتنم دا ده چې د ډاکټر په افغانستان کې د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې لوړېږي، پورته روان دي. همدارنګه د ویانې واخله، په دوایانو باندې لیکلي سل روپۍ قیمت ډاکټران زموږ نه 200 واخلي، په دوایانو باندې 200 لیکلي ډاکټران زموږ نه 300 واخلي. دا د ظلم خبره ده، زیاتې دي ظلم دي. د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. افغانستان دولت ته زموږ دا درخواست دی چې دا کم خلک دي چې خپل حق نه ځاته فیسونه اخلي، باید چې دا خلک محاکمه شي. بیا د سوداګرو سوداګر همدارنګه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. یو شی چې لس روپۍ ګران شي، هغه شی په 500 روپۍ باندې ډېر خرڅېږي. دا ګران شوی دی. شي ډېر شیان هم ویلي چې هغې باندې تاریخ تېر شوی دی. هغې کې لیکلي 2010 کې راوتې، په 2013 پورې کار کوي. اوس یو ویشتم روان دی، درې کاله پکې شوي. ما په خپله باندې لیدلي دي. زموږ دولت ته دا درخواست او تقاضا ده چې دا خلک دا محاکمه شي او دوسرې حساب کتاب وشي، بیا بل څوک دغه شان کار ترسره نه کړي. وسلام ګلدین چکنوروال.
عبدالرحمن دی لوګر ولایت د ټیلر موټر وان امام جبل سراج کې ولاړ یو. سالا سراجی کیږي، سالنګ تور ده. ها موټر نه پریږدي که څوک لاس دره روپی ور کوي هغه پریږدي او نور موټر کار ولاړ دي. اله کوم چې دا جما خبره نو لوڅو کو چارواکو تور سي
دا د ارغنده او لوګر پر چرخي د کومې خامې لارې چې زغت موټران چې په تاګ را تاک کوي اکثره د موټر په خپل ټیرو سره کوم یو مان دوه منه خوره چې د کابل ښار توري عامل د خامې سرک دي چې ټول ګرد خاک دی واده د شپې چې جوړ کړای دین دغه خورې ډېرې دي چې دا مشکل خلکو ته ایجاد کړی.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستان ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو زموږ غلا ساده راډیوونه او دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خارونو کې د ساده راډیو خبرونه د اف ام 95.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیرې زموږ د ویپاڼې لارې نه وایي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه، مطالب او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. او سم وخت د غرمې 12:30 بجې شوې. اسمت څاروان سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ ننګرهار ته ولاړ. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي محمد اشرف غنی به په ننګرهار کې له پوځي، ملکی او کلتوري مشرانو سره جلا جلا وګوري. ښاغلی غنی به د ننګرهار د سفر په ترڅ کې د 15 ودانۍ هم پرانیزي. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سبانې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وسلوال تیره ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان په نښته کې 2 وژل شوي او 15 نیول شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانې ویندوی عادل شاه عادل وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تیره شپه په مارمل ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قمندان له مقاومت سره مخامخ شول. په دې پیښه کې د دغه قمندان د نیول کېدو ترڅنګ د هغه 2 کسان وژل شوي دي. بله، د واشنگتن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ترامپ د پلویانو د یرغل پر مهال 4 کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یو میرمن په ډزو وژل شوي او 3 نور هم د بیړني روغتیايي وضعیت له کبله مړه شوي دي. ټویټر، انستاګرام او فیسبوک پرون چهارشنبه ول د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري په همدې ځای د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. په راتلونکو 2 کې تاسو د مخکخو خزو پروګرام اوریدلی شئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
مخکخي خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو نیوز خبرونه ته شراغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شذي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخړم. نن په دې پروګرام کې زموږ لومړی میلمانه هدا مبارز د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ده. دا د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ شوی او اوس د حقوقو د پوهنځي محصله ده. د همدارس د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله ده. هو دا مبارز همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د شذینه برخې مشره ده. ل دې سره به په یو څو شیبو کې خبري پایل کړو. هو دا مبارز همدا اوس را سره پر لیکه ده. هو دا جانې خبرونه ته شراغلاست.
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو همکارانو ته ټول جنو ریډینګ ته وړاندې کوم.
ډیر مننه چې لازادي رادیو سره خبرې کوي او وخت مو استلی دی. هدا جانی، تاسو خپل لوړې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو او همدارس د په حقوقو کې کوي. د دغه زده کړو په کارولو سره په کومه برخه کې زیات کار کول غواړي؟ دا چې موږ پوهیږو چې تاسو د شتو د حقوقو لپاره هم کار کوي، په هغه اړه به یو څه معلومات راکړي.
ډیره مننه. زه خپل د دغه زده کړو په مختلفو برخه کې کار کوم. زما هدف څنګه چې د انګلیسي ادبیاتو نه فارغ یم، نو زما هدف دا دی چې زه د انګلیسي ژبې چوس یو نړیواله ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده، نورو خلکو ته وړاندې کوم او ورته ځکم. بل دا چې زه د حقوق علم غواړم چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار وکړم.
اوریدونکو، تاسو د هدا مبارز خبري اوري. اوس د ازادي راډیو اونیز خبرونه مخکښ شې روانه ده. له دوی سره به خبري کوو. هدا جانې، تاسو د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله یاست. دغه ټولنه څه کارونه کوي او د لوپټي ټولنه څه وخت رامنځته شوې ده؟
د لوپټي ټولنه د شاوخوا یو کال کېږي چې موږ رامنځته کړل، او د مختلفو برخو کې خو په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې ډېر زیات کارونه کوي. د هغوی د حقونو په برخه کې کار کوي. مثلا ځینی خزی چې خوندی ته کورنۍ اجازه نه وکړي، موږ کوشش کوو چې کورنۍ ته قناعت ورکړو چې هغه خوندی تفریدي. همدارنګه د هغوی کوم انجینې چې د زده کړې لیوالتیا لري، د لوړ البته د لوړ زده کړو او هغوی ورته لاسرسی نه لري یا زمینه ورته نه ده برابر، موږ هڅه دا کوو چې هغوی ته زمینه برابر کړو تر څو چې لوړ زده کړې وکړي، مختلفو پوهنتونونو ته په تخصیص سره وړاندې کړو او زده کړو زمینه ورته برابر کړو. او بل طرفه اخزی چې په لاسي صنایع د دې او په دې برخه کې کار کول غواړي، مګر زمينه او تنه برابر موږ هڅه کوو چې تر څو هغوی ته زمينه برابر کړو او د مختلفو پروژو لپاره هغوی ته کار ورکړو. په دې برخه کې کار کول هغه اخزی چې عدالت ته لاسرسی نه لري، په دې ویر کې دي چې دوی ته انصاف نه ورکول کېږي، د دوی غږ به څنګه اوري. په دې برخه کې موږ هغوی سره مرسته کوو تر څو چې د قضایي او دي ارګانونو سره په تماس شي تر څو خپل حقونه لاسته راوړي، ځکه چې د ښځو په برخه کې په ډېره ځلې ښځې د عدالت نه لرې پاتې شوې په ننګرهار کې، بیا په افغانستان کې. نو موږ هڅه دا ده چې هغوی ته دا جرأت ورکړو، دا ورته زده کړو چې تاسو غږ اجمنه اورېدل کېږي او تاسو حق درکول کېږي، خو په دې شرط چې تاسو خپل غږ پورته کړئ.
او دغه ټولنه آیا په نورو ولایتونو کې هم شته؟ او ستاسو ټولنه څومره غړي لري اوس؟
اوس شاوخوا خو زموږ ټولنې 50 تنه غړي دي اوس، ځکه چې دا نوې رامنځته شوې ده. نو په دې خاطر موږ نورو ولایتونو ته نه ده غځولې، یوازې فعالیتونه مو تر نظاره پورې محدود دي.
هو تاجان زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه ځینې پوښتنې لري. لومړی اوریدونکو اخلم، ازادي رادیو ته مهرباني وکړئ.
نن می محمد اساده پوښتنه مې ده، پوښتنه ده چې دا د دې تر اوسه کوم خدمات کوي، دا کوم شات چې کینات کورنۍ نو سره کوي، نو هغه دې څه کولای شي په کوم طریقه ژوندۍ ته یو کار ته حاضرولای شي؟ دا پوښتنه مې ده. بس
ډیره زیاته مننه ایثار ورته بزدسي وایم چې څنګه چې زموږ ټولنه افغاني ټولنه د اسلامي ټولنه ده، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې بیا په لږ اندازه تر یو کچه پورې اسلامي احکامو ته شال ګرځول شوی ده. لکه څنګه چې انجونې په اسلام کې هم د حق د زده کړو حق لري، مګر افغانان دي زیاتره افغانان چې په ځانګړي توګه پښتانه هغوی ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي. نو موږ همغسې په څرنګه چې اسلامي آیاتونو په قرآني آیاتونو پر بنا او خپل حق ورکاو شي، موږ هڅه کوو د قرآني سره کینو قناعت ورکو او کلچې تاغه کې یو غوړی چې ملای مامانو نه غوړی چې غیته په خطبو کې د جمعې پر ورځ باندې همدارنګ په هر ورځ دیته د خزه د حقونو په اړه وغږیږي، به خاصه د خونې روزنه په اهمیت دوی پوه کی چې دې ته ارتیا لري چې باید زده کړو کې. نو په دې غلاره مونږ کولای شو چې هغه ته قناعت ورکړو او زموږ افغانان هم قناعت کوي. مونږ سره زیاتره کورنۍ ته مونږ قناعت ورکړې دي او نیک مرغه چې انجونې اوس کولای شي خپل زده کړې وکړي، زیاتره برخه کې مونږ کار کړی.
هدا جانې، تاسو د دغه کورنۍ سره آیا په دې اړه هم خبرې کوي چې د نن زمانی او اوس اثر غشتنه هم دا ده چې باید د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره د ټولنې ټول اوسیدونکو زده کړې ولري او د ټولنې په پرمختګ کې ګډون وکړي؟ یعنی د افغانستان د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې شذې هم هموغمره از دا کړي ولري کار وکړي چې ټولنه پرمختګ وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي. نو په دغه سیو ټولنه کې لکه افغانستان چې دی، په دې کې خو لا زیات اړتیا ده چې شذې لوستي وي، هغه د یو د بل سره مرسته وکړي په هر برخه کې، کوي کار د روغتیا او صحت برخه وي، چې باید موږ ډاکټرانی ولرو، نرسانی ولرو، قابلګانی ولرو چې هغه ته خلک خپل لونی او میرمن یوسي. او بل دغه چې په شونځیو کې زموږ خبريالانو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې ځینی خلک خپل لونی ځکه شونځي ته نه پرېږدي چې هلته د شذینه شوونکو شمیر کم دی، یا په ځینو شونځیو کې هیڅ شذینه شوونکی نسته. نو کله چې څوک په خپل لور باندې زده کړې ونه کړي، نو هلته به څوک راځي؟ دوی ته به کومه ښځه به راځي؟ د نورو ولایتونو خلک به راسي ورته زده کړې به ورکړي، خو تر یو محدود مدته پورې تل خو نور خلک نسي راتلای چې د خلکو سره مرسته وکړي. همداسې نورې برخې دي چې د امنیت په برخه کې د په هر بل برخه کې کوم وګورو چې په امنیتی سکتور کې د تلاشی په برخه کې ښه ځینوي هغه ترن سوي نوي هغه روزل سوي نوي هغه پونوي چې څنګه ښه ځینه تلاشی کړي خلک مجبور چاله نارینه و دروي د تلاشی په ځای کې هم نو آیا تاسو پر دغه باندې هم سره بحثونه کوي چې اوس دغه اثر یو ضرورت دی دغه چې باید خلک خپل لونی پریږدي چې هغه د خپل ځان په خاطر باندې خپل ټولنی په خاطر د خپل کلی په خاطر زده کړی وکي
هو بالکل په دې وخت کې موږ هم خپل کار کړی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه سي د خو اغه د قناه ورکول پر مهال دا خبرې چې موږ خپل هم کوو وسلاندي کومه چې ته وګورې د ځینی خلک چې د فکر کوي چې خځه تاسو ضرورت دی چې زده کړو کی اوس که چې ته خځه د تر وخت وایي چې لکه اوس هم د دې افغانانو له خپل منګور چې خځه دی اواز ډاکټر شي او معلم شي تاسو هغه د برخه کې مهم دی چې کار کوي نه ولیکله چې مونږه تلاندې د اشاره ورته کوم چې د حج مراسم ته یو خزه دي نغې تلاشې څوک کوي اما غل چې خزه ارتیا د دلته چې خزه باید کار کوي اوس کا پرسنل کې د خزو غټ د خزه له طریق خبري او خزه سره خبر کې دا ډیر غوړه او تاثیر گزاره کیدلی شي همدارنګه په خزینه پولیس چې مونږ ولرو چې ته چې آتا خزینه پولیس نه غوړو سی مونږ نشو کولای چې آتا سړی هم ودی او تلاشي پر مهال خزه قناعت ورکي نو دا خوډیره مشکله ده چې موږ وایو چې خزه دا یو نه انکاریدو کې حقیقت دی چې خزه او ارکیا دا چې په هر برخه کې کار کوي نو اثر او د ټولنې وسنۍ وجد د تقاضا کې چې خزه په هر برخه کې کار کوي
مننه هدا جانې اوس په ورسم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ تاسو د ازادي رادیو مخکښ شې د پروګرام اوري
مننه از جمعګل مجاهد د کندهار څخه اړیکه نیولې ده ویلی سمجان ته ځانګړي سلام وایم د جسمي افسرانو ته ده چې خوندې چې مکتب ته دي یا کارځای ته دي دا سی یو جامع دا سی یو شو چې راوځي هغه د دې د خلک مزایمت ورته کوي دا هغه شو ته کوم پیغام لري او ځینې د کندهار کې دلته ځینې خلک دي چې هغه دراته نو پرې در لسم پرې په خپل خوندو یا په خپل لورګان باندې درس وايي دا د غیر نه پرېږدي نو ایته غته سوي چې تا د پاره نو درس بالا په درد نه خوري نو هغه پلورو ورون ته دا کم پیغام لري او دا څوسته چې د سپېوداس ځمه کې راوړل چې د شاستر کې راوړل دغه ته دا د یو استودیو کډارته
ډیر مننه جمعګل مجاهد صاحب چې تاسو د کندهار ولایت څخه ځنګ وهلې او پښتنه مو وخسته د ازادي رادیو د راپورونو او نور خبرونو د لارې به تاسو اوري چې موږ هم داراز د نه یوازې دا چې د شوز ستونز راپورته کوو بلکې د ډیټولنی ستونز هم راپورته کوو او موږ خبريالان نه وخت نه وخت دغه راپورونه ورکوي چې ډیټولنه کې یوازې دا چې مشکل وشو تراجی نسی بلکې و دغه سیناریو نو ته هم راځي کېږي چې هغه پازابوي او د هغه پر شخصیت یا پر کالو یا پر جامو باندې نیوکه کوي او شذې موږ چې کله خبري ورسره کړې دي په کوڅو کې د بیرولو د یاد زورولو په اړه نو دوی مشتویل دي چې په هر حالت کې په هر قسم جامعه کې دوی راووزي دوی زورول کیږي یعنی د یو شذې وجود خو د منځ نه سیړل کېدلای دا چې موږ باید خپل ټولنی ته د عامه پوهاوی په برخه کې پوهاوی ورکړو او هغه باید پوسی او شذې باید ونه زوروي په کوڅو په لارو کې او هغه خپل کار او درس ته پریږدي یعنی یو نارینه حق نه لري چې یو څوک راووزي او دوی ورته مزاحمت وکړي بل پښتنه به بیا د هدا جانې څخه وکړي په دې اړه څه فکر لري هدا جانی تاسو ته جمعه ګل مجاهد پښتني واخیستلې مهرباني وکړي
ډیر مننه څنګه چې جمعه ګل مجاهد ضرور ویلي چې خځې په داسې یو لباس کې راځي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور انجنې تعلیم مونږ کې یا یو ته اجازه ومني کې ولی موږ همیشه د خزینه ته رقم علامت وي هیڅ کله ځان ویل چې هغه یو ځینې یو څو وخت مخکې دا خبره ډیره مشهور وي چې همیشه وي چې ستا اجازه چیرته ده مګر ځان ویل چې ستا لیدل چیرته ده ستا نظر چیرته ده نو د څخونی کې مو خو یو یو په خو زمونه مچ خزي ديني خزي البته ديني خزي د سدي چې لباس د جامع سره سر نو کړی او غوي د سدي لباسونه غونډي چې د خلکو توجه ورته وړي خو دلته باید سلام خپل فکر خپل سترګې خپل په واقع ولري داسې خو نه ده چې یوازې موږ هغه ملامت کړو ځکه چې قرآني آیات هم دی چې وایي تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوئ تاسو خو ځان درې دی چې ای مېرمنو تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوئ بلکې هلته دواړه نارینه خو ځینې دواړه مخاطب شوي دي چې تاسو نظرونه خپل ځمکې ته واچوئ داسې خو نه ده چې یوازې ښځې د خلکو توجه ځان ته اړي په دې برخه کې یو څه ملامتیا شته مګر زه په مکمل ډول سره دا نه منم.
او هدا جانې د دوی بل پښتنه دغه چې خلک خپل لوني په نیمایي کې له شونځي څخه وباسي هغوی چې تر اتم یا اووم پورې ورسیږي بیا زده کړو ته نه پرېږدي دغه سیخ مور او پلار ته تاسو څه ویل غواړي؟
زه د دې مور او پلار ته دغه وینا لرم چې ځان ته خو داسې نه کېږي کته خپل لوب تر اتمه پورې زده کړو ته پرېږدي او نورې نه پرېږدي او زمونږ دغسې وکړم نو موږ به هېڅکله یو ښځینه ډاکټره ونه لرو موږ به هېڅکله یو ښځینه معلمه ونه لرو ځکه چې ښځینه ښوونکي هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري همدارنګه ښځینه ډاکټره هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري تر څنګ په مختلفو برخو کې چې اوس د ټولنې ارتیا د چې خځه په کار کې دوی ټول لور زده کوي دا خو مې کېږي چې زه دې دومره زده کړم کوم چې یو خط لیکل او لوستل دې زده کوم نو دې په ځای نه کوم وای دا کسان چې دوی خپل لور باندې کمی زده کړی به ام بي انده تقاضا هم لري چې دوی په هر برخه کې خځه ته باید خځه په خدمت کې وي مثلا دوی بیا وایي چې خځه ډاکټر زموږ ارتیا د خځې تخپل لور نو پلی دی چې لوړ زده کړو کې ډاکټر شي نو ته به څنګه د خدمت لپاره یو خدمت ډاکټر غواړي پنده غسال ورداز ما خورده او د بل چا لور چې ذکرې زیاتې کړې دي او په دې باندې خو دې دي او سبا جامع ته د یو ښه خدمتونکي په وړاندې په توګه وړاندې شوې دي.
اوس هم زموږ یو بل اوریدونکو پر لیکه دی مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شې د پروګرام دی.
احمد همدرد در سره پاړی تا کې د لغمان نه پښتنه مې له میلمنې نه دا اول ورته سلام او پاز له سلام پښتنه دا د سي دا څومره مطمئنه ده چې په دې ټول په خبرو کې د خزر راتلین کې تا او څومره په عملرنه سره دا څومره دا مطمئنه ده آیا حالات به خزر ته حقوق ورکول نه دینم په خراب کې که حق بنورم ورکړل شي خزر ته.
اول خو علیکم سلام همدر برو ته دې راځي ته مننه لکه څنګه چې اوس په یو اوسو واتساپ کې راغلي دا سبا د سوري خبرې په لیدونکو دي لکه موږ سره اوس وخت مخکې موږ د طالبانو د رسنۍ څخه ولوستل چې ښځو ته حقونه ورکول کېږي او دا کوم جنجالي موضوع نه ده خو تر یو حده پورې ماته جنجالي ځکه ښکاري چې اوس پورې روښانه ده چې ښځو ته باید کوم حقونه ورکول کېږي. زه په خپل اندازیاتي پوښتنې لرم چې آیا ښځې ته به دی اجازه ورکړي چې په لوړ پوسټونو باندې کار وکړي لکه څنګه یو څو وخت مخکې ما د خوګیانو ولسوالۍ د یوې مېرمنې سره خبرې کولې هغه مدیره وه په خوګیانو ولسوالۍ کې طالبانو ورته ویلي چې تاسو دلته نور مدیري په توګه کار نه شئ کولای که چیرې غواړئ چې تاسو ښوونکي اوسئ نو خپل همدا تدریس کوئ او بس نور تاسو نه شئ کولای چې په نورو سړو او په ښځو باندې مدیریت وکړئ او هغوی د هغوی مدیره اوسئ. نو ماته همدا اندېښنه پیدا شوه چې آیا په راتلونکي کې که چیرې طالبان سیاسي مشارکت وکړي او دلته راشي نو آیا دوی به دا ومني چې ښځه دې په لوړ پوسټونو کې کار کوي او دوی دوی تر لاس لاندې کار کوي. زما لپاره پخپله همدا پوښتنه خو زه ورته خوشبین یم چې که چیرې دغه سوله راشي نو اتمن ښځو ته حق ورکول کېږي ځکه اوس موږ مجبوره یو دا ټولنه دا اجابوي چې ښځه باید په دې برخه کې کار وکړي مختلفو برخو کې کار وکړي. دا خو د ټولنې یو جامع غوښتنه ده که چیرې دې ته نه انکار کوي نو ټولنه له ستونزو سره مخ کېږي او نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
مننه. اوس به ورسم یو بل اوریدونکی برا واخلم مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلی السلام علیکم زکلی والا شنا د اسلامي ولایت څخه تاسو ته پټه ماکین وای کنم اسلام مبارک دی خو شوسته ډیر تراخه حقوق ورکړي خو تاسو باندې چې اوس په افغانستان کې هغه د حقوق تبيخي هیڅ اهمیت هغه شوینه ورګي
چې واځي وي واځي وي د حقوق واړو وي واځي واځي د اشتریانو اروپایانو سره ځان برابر ول غواړو.
استاس تبصره مو واخسته د یادونی ور د اوریدونکو چې زموږ په یو راپور کې هم او نه په نور رسنوي کې موږ اوریدلی دي چې شذو دی ویلې چې موږ غربي حقوق غواړو یا د اروپایانو غونډي ګرځیدل غواړو. نو آشنا صاحب ز فکر کوم چې دا یوازې ستاس خپل نظر دی او د شذو په اړه تاسو داسې فکر کوي او د شذینه اوازونه ژغونه نظرونه چې موږ راټولول ولایتونو څخه شذي هر ورځ تقریبا مشتدا راپورونه راځي مش خبریالانی رالیږي چې په ولایتونو کې شذي د سولې غوښتنه کوي، یعنی شذي وایي چې دوی اصلا د دې جګړې لومړی قرباني دوی دي. فکر کوم چې دا به یو لوی جفاوي کوم جو وایي چې شذي د سولې پر خلاف دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شذي راوتلې دي، شذو لاریونونه کړې دي، شذو غونډې جوړې کړې دي. هغه شذي چې نس راوتلای هغوی د کورونو څخه خپل استاد ټاکلې دي او بیا یې د هغوی لاري د سولې غشتنه کړی ده او هغوی وایي چې باید په دې وطن کې سوله راسي. بل اوریدونکو لرو مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
سلامونه تاسو ته درنې ملمانی ته ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. په ازادي وردګ باندې وردګ باندې شکل وسونه نه پلیکا کې وسته شوی واقعا رجوع ډیره پیاوړې څوک ده. دا تاسو ملمانه نو دوی د افتخار دی چې موږ داسې یو څوک لرو په ټولنه کې چې هغه خدمت کو. واقعا هم دا غړی زه به دې غوړ هم درسلې د لري به یو افتخار دی چې داسې پښتانه شته چې هغه په دوو لیکو کې کار کوي او خدمت کوي ټولنې دپاره او د ښځو دپاره. نو درنې مېلمانه نه مې پوښتنه دا هغه ده چې هغه کوم کسان چې په خوله باندې وایي چې والا زه خپله لور مکتب ته پرېږدم یا خپله لور په اصطلاح ډاکټرۍ ته پرېږدم یا انجینرۍ ته پرېږدم، په عمل کې بیا هغسې کار نه کو، که یو چا سر وبرو شي نو هغه په خوله باندې وایي چې زه داسې کړم، خو بیا په عمل کې هغسې شی نه وي. او هغه کسان چې په لرو پلاتو سیمو کې ژوند کو د خپلې مثال زیاتره خلک داسې دي چې هغه لورګانې په بادو کې ورکوي. مثال یو کس ووژني بیا هغه لور ورته په بادو کې ورکو. دغو کسانو دپاره د کومه داسې په اصطلاح چې هغه اوګو شي، ځکه دغه د یوه د لیوانتوب په اصطلاح لیوانه هم داسې یوه معامله نه کو چې ته یو څوک ووژنه بیا په مقابل کې ورته لور ورکه بیا په بادو کې. نو د ما په نظر باندې د دوو دپاره څه داسې یو اوګوي ورکو په ټولو لوپراتو سیمو کې چې خلک ژوند کو په داسې سیستمو باندې کار کو. او هغه کسان چې د خپلو ښځو سره په کورو کې شرات کو، یعنی د ښه دغه یو ډیره مظلوم شاید په اصطلاح لو هغه دغه د پوره د څه پیغام دی چې دام د سوګوش، یعنی هغه خپل خجو سره زور جوړ پای ونه کو. د درنې ملمنه نه مې دا پښتنه وسول و ډیره زیاته مننه وخت را کول.
مننه تاسو څخه وردک صاحب چې د چک ولسوالۍ څخه مو مشت زنګ وهلی وو. هدا جان تاسو د وردک صاحب پښتني واخستي مهرباني وکي.
او بالکل ورته کو خو پښتنه کوله اوس زیاتره زګور ما ځنی خلک دي چې ما ته پختل ام زیاتره ټولنې جوړ شي ما ته وړاندې جنو شو چې من سره کار وکا. خو لمړی شي ما هغه ته قتل هغه ما نه دا وختنه کوله چې زه دا غوي د خزینه برخه مسولیت په غاړه واخلم او هلته ور سره کار وکم. خو کله چې ما لیدل هغه خپل خور نه پرې خوله چې ذکر یو کې او به پور کې بنده ساتل مارته ویل چې ته لمړی باید دا کار وکړي. کته زه هم د یو چا خوري ما کته وال چې خدمت سره کار وکړي د خپل لپاره کار کې لمړی باید تا خپل خور ځان سره راځي او تا به خپل خور باندې دغه برخه چلولې و چې دغه برخه د سرکار کې څومره خده چې یو خور او ورور د وګتوګا ټولنې ته کار وکړي. نو زه هم هغه خلک چې ټولنې ته وغوړ چې کار وکړي مګر خپل کورنۍ خويندې لورګانې باندې په کور کې ساتل دي دا ولرم چې د خپدي کار نه کیږي چې تاسو आवाज یې هم د خپل خبي سنور دیوالې کې باندې وساتي. دا باید کار وکړي کله چې په دا کې چې ټولنه ارتیا لري چې خزه پکې کار وکړي نو به دا چې خپل لور دي کار وکړي همدارنګ خپل خور دي کار وکړي همدارنګ زده کړی وکړي. ځکه دا خو بدل نه ده ځکه په ایجاب کې راوځي ما ټولنې ته کار کوم د خزینه ستونزه د خزو ستونزه ورمه او د خزو د ستونزه د حل لپاره لارې لټوم او کار وته کوم ته هم باید هم دا وسو کی. نو د خو او بیا اورور ویل چې په خلی باندې وای چې مونږه کار کوو او بیا نو پری دی چې په عمل کې به دا څه نه دی. او متاسفانه چې دا برخښته دي او باید ورته کار وشي تر څو چې دې ټول څه مونږ راوځو ولې مونږ زیاتره د خلک هم ګوري چې خو دې ورونه یو ځای کار کوي سبق مخ کې ملاله میوان خو دې یو بخې دا هغه سره پلار به او وروري او سره کار به سره کوي نو دې ډېر بیرګي مونږ لرو
هوتا جانې ډېره مننه ستاسو د ګډون څخه تاسو ازادي رادیو او ری اونیز خبرونه مخکښ شذې روانه ده زموږ بل ملمنه بصیره دیدار ده بصیره دیدار د لغمان ولایت اوسیدونکې ده او په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین د دینی علومو د څانګې څخه فارغ شوې ده مخکې په یو دولتي شونځي کې مدیر و او اوس د یو خصوصي شونځي مدیر ده د زموږ سره پر لیکه ده بصیره جانې خبرونه ته شرغلاست ډیر مننه بصیره جانې چې تاسو وخت وایسته او لمر سره په دې پروګرام کې ګډون کوي بصیره جانې د دې پروګرام په اوږدو کې به موږ د خپل اوریدونکو ژغونه او د هغوی پښتنې هم اخلو تاسو لمړی د پدغه اړه راته وایست چې په دولتي شونځي کې چې تاسو کار کاوه او اوس په خصوصي شونځي کې یاست د دوغو دوو تجربو ترمنځ څه توپیر وو او تاسو کومه برخه زیاته لننګونو ډکه ولیده
په دولتي مکتبو کې څنګه وایي چې راکړی دی زه هم د خلکو سره زه هم د شاګردانو سره یعنی کمبود د معلم سره کمبود د موادو د تی سره موږ یې مواد چې د لیسون دولت دونه خاصه توجه د دولتي مکاتبو لپاره نه لري یا امکانات نه لري او یا نه لري او یو جدي مشکل چې په دولتي مکاتبو کې د دې سمفو د موږ به هر دی اندازې زیاتو یعنی هغه معیاري سمفونه چې موږ د څه ریښتنه دي د دې څلختن ما به موږ شاګردان حتی اویا 15 اویا شپېته 15 پنځو حاضر در حاضر شاګردان به موږ په یو سنف کې درلودل چې معلم باندې شو کولای خپل د سیوا د تدریس پیل ته په خپله ګټه تدبیر کړه او دا یو خوش خصوصي مکاتبو کې دا ټول امکانات د موږ شاګردانو ته متعلمینو ته موږ برابرول شو یعنی امکانات د مواد درس لرو لابراتوار لرو کمپیوټر لرو سنفونه معیاري دي معیاري نه هغه کم دي تر 15 ډیر شو کنه پورې موږ شاګردان ته سنف کې نو دا یو سهولت د تنظیم ځکهونکو لپاره برابرېږي او کله ما غږ چارواکي اوري په خصوصي او دولتي مکاتبو کې باید یو سن تحول راشي یعنی هغه امکانات چې موږ خصوصي مکاتب لري دولتي مکاتب هم باید فراهم کړي او بل مشکلات سره چې تاسو ولې موږ مواجه شو مشکلات وګورئ چې موږ جامع سره تر ټولو مشکل ده مشکلات دا چې موږ انجینر په مکتب سره تللي کله چې دوی مکتب سره غلي هغه نه هم لسم یو لسم حتی دولسم ټولګي ته چې دوی ورسېدلي به موږ محترم والدین وبدا جلکی یا د خور به مکتب ته نه پریښودله نو بیا په دې روز روزاري په کمیټه منځرلودلې د کمیټو له طریقې یا مثلا د والدینو ته ولې طریقې یا د علماء له طریقې په ډیر کار موږ ته شاګردانو او والدینو باندې وکړه دا د یو راتل کې د ماسه په څلورو په لور ته ټول دینو د ماسه څخه نه دغه وځي دی نه ولا نو دا شایانه دا مشکلات سره موږ یې نه وځي
نور کوم داسې مهم ستونزې د چې تاسو په فکر د په ځانګړې توګه د جنونو مخنیسي
ستونزې زیاتره ستونزې مهمې ستونزې دي چې ان موهیت ماحول کنه د څه مناسب موهیت ماحول برابر نه ده چې د انجینر مکتب ته راشي یعنی دا والدین یا د فامیلی مدد فکر کوي چې دا موږ لورګان یا مثلا د موږ انجینر چې پیغلی شي دوی مکتب ته ځي ما بعد چې په لار کې کوم مشکل یعنی اهمیتي مشکل یا مثلا نور ستونزې دې ته پیدا نشي ډیرې د امنیت له نگاهه نارامه وي
بصیره دیدار زموږ ملمنه ده تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شذي اوري اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم جوړ بخیر بشر خورتا استاس تګرمن ملمنه او د ازادي رادیو ټول کلون اوریدونکو همکارانو ته ډیر سلامونه وایم اهله د چروغ جوړ ده ما یو کوچنی پیغام دی هغه مخکنی ورور چې مخکې زنګ وخلې وو هغه د اروپا او د کم ځای او د کم ځای خبرې چې کولې نو زه ډیر دغه لپاره خبرې فلم دغه دغه ملتي نظر په خاطر باندې نو زه دغه یو پیغام لرم وایم چې کله چې زموږ خور مور میرمن دا چې کله مریضان سي انسان یې هر کم مریضي راځي یا زموږ او تاسو اولادونه چې مثال مکتب ته ځي د دې پر ځای چې نارینه یا نر انجونو ته تدریس وکي شبه یې کبه یو خور هغه ته تدریس وکي یا چې مرو خپل خور مور یا میرمن ډاکټر ته بیا یو د دې پر ځای چې ترته ورولو دا خور به دا شزي ډاکټر ته خپل مشکل شو وای او کبه نارینه ته وای یعنی زړه د څه د پښتنه د کچيري تخپل خور مور یا میرمن نارینه ډاکټر ته ورولې شبه یې او کبه یو شزینه ډاکټر ته ورولې شبه یې نو دا خلکو ته می دا پیغام دی چې هر که موږ نری او که شدي هر یو خپل په برخه کې عمر مسولیت او عمر حق لري چې خدای پاک ورکړي وي نو باید دا غوته هر څوک تر برخه واخلي او هغه په ښه شکل او په ښه تندرستۍ باندې د رسیدګي وکړي.
ډیر زیاته مننه رحمت الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی او خپل نظر مو را سره شریک کړ. بسیرجان ستاسو د وخت څخه مننه کوو. د ازادي رادیو د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به ستاسو سره یو ځل بیا یو تر بیا مو پر خدای سپارم.